مایکروفون در خدمت شماست.
ډیره مننه کوروادان تاسو ستړي مسی د ازادي رادیو اوریدونکو ته از مال خوا سلام د خبرونه مو تر نه بجوده د خبرونه په راپورونه کې ورچې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو په کاري سیستم کې د شفافیت غوښتنه وکړه. نن جمعه ده، د غبرګولی اجازه 22 د جون میاشتې 12 پیل خبرونه کوو. په پکتیکا کې 13 تنه عرب ماین جوړونکي وژل سوي. ولسمشر غنی وایي افغانستان هغه وخت د جنوبي او منځني آسیا ترمنځ په ترانزیتي مرکز بدلېدای سي چې معیاري سړکونه ولري. د ایران د قضایي قوې وایان پرون ویل چې د دغه هیواد د استیناف محکمې د پخواني ولسمشر هاشمي رفسنجاني زوی په 10 کاله بند محکوم کړ. د پکتیکا چارواکي وایي چې د دغه ولایت په خوشامند ولسوالۍ کې 13 تنه عرب ماین جوړونکي وژل سوي دي. د پکتیکا د ولي ویان مخلص افغان ازادي راډیو ته وویل چې دغه عربان د خوشامند ولسوالۍ په معروف خیلو سیمه کې د ائتلافي ځواکونو په هوایي برید کې وژل سوي.
د خوشامند ولسوالۍ د معروف خیلو په سیمه کې 13 تنه عرب ماین جوړونکي په دوه موټرو کې مارکېټ له سیمې ته خلینار سیمې ته روان او د ائتلافي ځواکونو په واسطه وژل سوي دي.
شغلی افغان دغه راز ویل چې ائتلافي ځواکونو د جوزا پر 19 پر دغو عربو ماین جوړونکو برید وکړ. شغلی افغان زیاته کړه چې له دې سره جلا په یو بل برید کې چې په یوسف خیل ولسوالۍ کې وسو 2 طالبان وژل سوي دي. ولسمشر اشرف غنی وایي افغانستان هغه وخت د جنوبي او منځني آسیا ترمنځ په ترانزیتي مرکز بدلېدای سي چې معیاري سړکونه ولري. د افغانستان کې د سړک جوړولو کیفیت ټیټ او بیا لوړو بلله. وی ویل چې د دویم لاس قراردادونو مخه به ونیسي او د کیفیت د کنټرول تر څنګ به نوي قراردادونه په دقیق ډول وڅېړي. ښاغلی غنی دغه څرګندونې پرون د امریکا د اوهایو پوهنتون له افغان څېړونکي ډاکټر شاد سرګند سره په کتنه کې وکړې. ښاغلی سرګند د ولسمشر محمد اشرف غنی په غوښتنه د افغانستان د سړکونو د کیفیت په اړه په خپله وړاندې کړې طرحه کې ویلي چې د معیاري سړکونو د جوړولو لپاره د یو لابراتوار جوړول ضروري دي څو د افغانستان د بېلابېلو سیمو اقلیم وارزول سي. ډاکټر سرګند په اوهایو ایالت کې د سړک جوړولو په برخه کې ډېره تجربه لري. د سمنګان ولایت مرکز کې سلګونو ښوونکو ته د کور نمرې ورکړل سوې. د سمنګان د پوهنې رئیس عبدالوهاب ظفری وویل چې دغه نمرې هغو ښوونکو ته ورکړل سوي چې تر 10 کاله زیاته موده یې معلمي کړې ده. ښاغلی ظفری دغه راز وویل چې اوس په ایبک ښار کې 310 ښوونکو ته د کور جوړولو لپاره نمرې وویشل سوې، خو په پام کې ده چې په لنډ وخت کې نورو مستحقو ښوونکو ته هم نمرې ورکړل سي. په سمنګان کې ښوونکو ته د کور لپاره دغه نمرې په داسې حال کې ورکړل سوي چې په مرکز کابل او ځینو ولایتونو کې یو شمېر ښوونکو په دې اعتراض چې د کور لپاره مځکې نه دي ورکول سوي اعتصاب کړی دی. د پوهنې وزارت وایي هڅه کوي چې د ښوونکو ستونزې د خپل امکان تر حده حل کړي. د افغانستان د فوټبال ټیم د 2018 نړیوال جام د غوراوي لومړۍ مسابقه پر سوریې وبایلله. دغه مسابقه چې په امنیتي دلایلو د کابل پر ځای تېره شپه د ایران په مشهد کې وسوه، د سوریې ټیم وتوانید چې خپل افغان سیال ته 6 ګولونه ورکړي. سره له دې چې په لوبغالي کې د افغان نندارچیانو شمیر خورا زیات و، افغان لوبغاړو ونسوای کړی چې سوریې ته کوم ګول ورکړي. افغانستان به 3 نور میچونه هم د خپل هیواد پر ځای په ایران کې وکړي. د آسیا د لویې وچې د هیوادونو ټیمونه په 8 ډلو ویشل سوي او په هر ګروپ کې 15 ټیمونه یو له بل سره مخامخېږي. د افغانستان ټیم له سوریې، جاپان، کمبودیا او سنگاپور سره په یو ګروپ کې دی. د 2018 میلادي کال د فوټبال د نړیوال جام مسابقې په روسیه کې کیږي. د ایران د قضایي قوې ویان پرون ویل چې د دغه هیواد د استیناف محکمې د پخواني ولسمشر هاشمي رفسنجاني زوی 10 کاله بند محکوم کړ. مهدي هاشمي په مارچ میاشت کې په انقلابي محکمه کې د غلا، رشوت او د ایران ملي امنیت ته د زیان اړولو په جرم په 3 جلا جلا قیدونو محکوم سوی و چې ټول 15 کاله کېدل. د قضایه قوې ویان غلام حسین محسنی ایجایی وویل چې د استیناف محکمې د لومړنۍ محکمې سزا تایید کړه، خو د ایران د قانون پر اساس تر ټولو زیات قید چې 10 کاله دی تطبیقیږي. د مهدي هاشمي پلار هاشمي رفسنجاني له 1990 څخه تر 1990 میلادي کاله پورې د ایران ولسمشر و. دوه پاکستاني اصله امریکایي ورونه د تروریزم او د بند په موده کې د فدرالي حکومت پر استازو د حملې په خاطر پرون په فلوریدا ایالت کې په سخت قید محکوم سول. د دوبشت کلن رئیس قاضی او دودرش کلن شهریار قاضی چی د امریکا تابعیت اخیسته دی د فلوریدا د جنوبی ولسوالی د محکمې د قاضی لخوا په 15 درش او 16 کلونو بند محکوم سول. دوی په مارچ میاشت کې په میامی کې وروسته له دې په تروریزم اعتراف وکړ چې په نیویارک کې د بمی برید د پلان په جوړولو تورن سول. که څه هم دوی خپل پلان عملي کړی نه و، خو پولیس وایي چې په فلوریدا کې د دوی په اپارتمان کې داسې مواد وموندل چې د بم په جوړولو کې ورڅخه کار اخیستل کیدای سو. پاکستانی چرواکی وایي چې پرون یې 15 تایلنډیان په داسې حال کې ونیول چې غوښتل یې له تومانچې او مرمیو سره الوتکې ته وخیژي. د چرواکو په وینا تومانچه او کارتوس د لاهور په علامه اقبال هوایي ډګر کې د تایلنډ هوایي شرکت الوتکې ته د بار سپارلو پر مهال د تلاشۍ په ترڅ کې وموندل سول. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازی پر روسیې تور پورې کړ چې د اوکراین په ختیځ کې د یاغیانو بشپړ مالی او پوځي ملاتړ کوي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا دایمي استازی میرمن سمنتا پاور روسیه تورونه کړه چې د اوکراین د ختیځ د بیلتون غوښتونکو پر مالی او تسلیحاتي مرستې سربیره د هغوی ترڅنګ په جګړه کې برخه اخلي. روسیې تل دا ډول تورونه رد کړي دي. دې دا څرګندونې پرون د اوکراین په مرکز کیف کې وکړې. میرمن پاور روسیه د اوکراین د کړکیچ په اړه په دروغ ویلو هم تورنه کړه. وی ویل چې دغه هیواد غواړي په دې ډول د اوکراین په بحران کې خپل دخالت پټ کړي. میرمن پاور ومنله اوکراین حتی مخکې تر دې چې روسیه د اوکراین په ختیځ کې د خپلو بیلتون غوښتونکو روزل په وسلو سنبالول مالی ملاتړ او د هغوی ترڅنګ په جګړه کې برخه اخیستل پیل کړي ستونزې لرلې. د روسیې د دولت له هغې احصایې سره سم چې پرون خپره سوه د سږ کال په لومړیو دریو میاشتو کې د فقر تر کرښې لاندې روسانو شمیر 3 میلیونه او 1 لک ته زیات سوی دی. د دې احصایې له مخې د کال په لومړیو دریو میاشتو کې د هغو روسانو شمیر چې په فقر کې اوسي 22 میلیونه او 9 لک یا د دغه هیواد د ټول نفوس په سلو کې 15.9 ته رسېدلی دی. په همدې موده کې تیر کال 19 میلیونه او 3 لک روسانو د بې وزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کاوه. په روسیه کې هغه کسان چې په میاشت کې تر 96,200 روبلو چې 1,680 ډالره کېږي لږ عاید ولري د فقر تر کرښې ټیټ ژوند لري. د پیسو د ارزښت کمیدو او انفلاسیون په روسیه کې د بې وزلانو شمیر زیات کړی دی. تیر کال د روسیې د پیسو روبل ارزښت په سلو کې 40 ټیټ سو. د پیسو نړیوال صندوق وایي که اوکراین حتی له خصوصي پور ورکوونکو سره د پور په بیا تنظیمولو کې بریالی هم نسی دغه هیواد ته پور ورکولی سي. د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF ویان ګیری رایس پرون وویل دا د اوکراین لپاره ډیره مهمه ده چې د خصوصي سکتور د پورونو د دروند بار د لږولو لپاره له هغوی سره موافقې ته ورسیږي. د پیسو نړیوال صندوق په مارچ میاشت کې په دې ګمان چې له خصوصي کریډیټ ورکوونکو سره د پور په اړه خبرې به 45 میلیارده ډالره وسپموي او اوکراین به د پیسو زیرمه زیاته کړي. اوکراین ته د 2.5 میلیارد ډالرو پور 4 کلن پروګرام پیل کړ. او سایوز سفینه چې 3 ورځې مخکې په نړیوال فضایي سټیشن کې له ستونزو سره مخامخ سوې وه پرون 3 فضانوردان روغ رمټ مځکې ته راوستل او په قزاقستان کې کښېناسته. له فضایي سټیشن سره د دې سفینې د ورو ټکر له کبله سټیشن له خپل مداره ووت. خو د امریکا او روسیې د فضایي ادارو د چارواکو په وینا دا ستونزه حل سوې ده ځکه ته په بیرته راګرځېدلو فضانوردانو کې یو د امریکا او 2 نور د ایټالیا او روسیې اتباع دي. له دې کبله چې مځکې ته د سفینې په بیرته راستنېدو کې ځنډ پیښ سو سمنتا کریسټو فورټي د یوې ښځې په توګه په فضا کې د ډیر وخت د تیرولو له کبله ریکارډ جوړ کړ. دا له 199 ورځو وروسته مځکې ته راغله. تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو په کاري سیستم کې د شفافیت غوښتنه وکړه. کارپوهان سوی
په لمن احکام دي چې یو مقرر بشي شفافیت څنګه به چاته به
د خو یو راپور کې وکیلانو او کارپوهانو ویلي چې د افغانستان د شمال ناامنه کول د منځنۍ آسیا د ناامنه کولو هڅه ده. خو د کورنیو چارو وزارت وایي
کولای شو چې په هر ځای کې د مخالفینو په وړاندې خپل عملیاتونه ترسره کړو او هغه تعدیدات چې رامنځته کېږي هغه له منځه یوسو.
په کوټه کې څلور پولیس په ډزو وژل شوي. اروپایي ټولنې په پاکستان کې د اعدامونو سزا د بندېدو غوښتنه وکړه. یو کلی زر غږونه ډرامه ورپسې د ډرامې پر موضوع ځانګړی بحث د همدې خپرونې په دویمه نیمایي کې د نورو مطالبو تر څنګ واورئ. د افغانستان ولسمشر په هیواد کې د ملګرو ملتونو د اړوندو ادارو په کاري سیستم کې د شفافیت تر رامنځته کېدو غوښتنه وکړه. محمد اشرف غنی له دغو ادارو غوښتل چې پر خپلو خدماتي شیوو له سره غور وکړي. ښاغلی غنی دغه غوښتنې پرون پارک کې د ملګرو ملتونو د ادارو له مسؤلانو او استادو سره په غونډه کې وکړې. تفصیل یې له اسمت ساروان اوري.
د افغانستان ولسمشر په هیواد کې د ملګرو ملتو د اړوندو ادارو او ارګانونو د فعالیت او موثریت پر څرنګوالي غور وکړ. محمد اشرف غنی پرون په دې اړه په یوه غونډه کې وویل د افغانستان په مهمو ښارونو کې د ملګرو ملتو د هبیتات دفتر په همکارۍ یوه نظر پوښتنه وشي څو د حکومتي او غیر حکومتي ارګانونو د فعالیتونو او پروژو په باب د افغانانو نظرونه څرګند شي. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې په دې غونډه کې چې په ار کې جوړه شوې وه د ملګرو ملتو د پرمختیایي پروګرام یونیسف د روغتیا د نړیوالې ادارې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو د لوی کمشنری نړیوال خوراکي پروګرام د ملګرو ملتو د خوړو او کرنې ادارې او د ملګرو ملتو له جرمونو او مخدرو موادو سره د مبارزې مسؤلانو او استادو ګډون کړی و. د ارګ له خبر پاڼې سره سم ولسمشر محمد اشرف غنی وویل په افغانستان کې د ملګرو ملتو مربوطې ادارې باید په خپل کاري سیستم کې شفافیت راولي، تکراری پروګرامونه پای ته ورسوي او په خپلو ادارو کې د افغانانو د ګمارلو بهیر چټک کاندي. د افغانستان ولسمشر د ملګرو ملتو له ادارو همداراز وغوښتل چې د شفافیت او محاسبې د زیاتولو په هدف د یوه میکانیزم پر جوړولو کار وکړي. ځینې کارپوهان وایي همغه راز چې په حکومت کې فساد زیات دی، بهرنۍ موسسې هم په پراخ فساد کې ښکېلې دي. دوی د مثال په ډول په افغانستان کې د امریکا د بیا رغونې د چارو د سرمفتش جان سوبکو راپورونه یادوي چې د متحدو ایالاتونو د سلګونو میلیون ډالرو د ضایع کېدو جزئیات په کې څرګند کړي دي. د افغانستان د فواید عامې وزارت پخوانی مرستیال ولی محمد رسولی چې له ځینو نړیوالو موسسو سره همکار کړی دی د ملګرو ملتو د بهرنیو موسسو په کار کې د شفافیت لپاره یو طرز العمل ضروري بولي.
یو احکام جوړ شي، یو مقرر شي چې شفافیت څنګه به چاته به ګزارش ورپسې ووایي، چاته به ورپسې ووایي او د دې تدابیر څنګه دي که شفاف نه دي. مثالونه په افغانستان کې شته چې شفافیت پکې نه دي او اوس چې موږ شفافیت پسې ګرځو هم پروژه ختم شوې دي، هم متخصص نه دي او کله کله محصل بخي ورځ دي.
د ارګ د خبر پانی پر اساس ولسمشر غنی د ملګرو ملتو له ادارو غوښتي چې افغانانو ته د مسؤلیتونو او تخصص انتقال په خپلو کاري لومړیتوبونو کې ځای کړي.
د افغانستان د ولسي جرګې ځینې غړي او د سیاسي چارو څېړونکي د هیواد د شمال د ناامنه کولو لامل د منځنۍ آسیا هیوادونو د ناامنه کولو هڅې بولي. دوی وایي چې په دې هدف د ځینو هیوادونو او استخباراتي کړیو لخوا هڅې روانې دي. د شمالي ولایتونو اوسیدونکي وایي چې له ناامنیو په تنګ سوي او ولسي پاڅونونه به وکړي. صفي الله ستنګزي مفصل رپورټ برابر کړی.
د افغانستان په شمال کې د ناامنیو زیاتېدو او دې مسالې ته د حکومت نه پاملرنې، د جګړې د لوري د بدلېدو او د بهرنیو عواملو په اړه وړاندوینې او ګنګوسې ځان ته جلب کړي. د افغانستان د ولسي جرګې ځینې غړي وایي د دغه هیواد په شمال کې د ناامنیو د زیاتېدو اصلي لامل د نړۍ د سترو هیوادونو ترمنځ سیالي دي. په ولسي جرګې کې د کندوز د خلکو استازي عبدالودود پیمان د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د نړۍ ستر قدرتونه په کندوز کې په نیابتي جګړو بوخت دي. عامل یې بهرنیان دي چې د اوکراین قضیه د منځنۍ آسیا جنوب ته غځولې ده او ځینې ساده لوحي کسان د دین په نوم دلته رالیږي. دغه کسان سیاسي پوهه نه لري او د دښمن د لاس آله ګرځېدلې دي. په کندوز کې د دوو قدرتونو ترمنځ جګړه روانه ده. په څه باندې درېو میاشتو کې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې جګړې وشوې چې پکې د زرګونو کورنیو مخالفینو ترڅنګ بهرني جنګیالي هم ښکېلو او د افغان پوځیانو په وړاندې جګړه کوله. په دغو وروستیو میاشتو کې له بدخشان وروسته وسلوالو مخالفینو په کندوز، بغلان، سرپل او ځینو نورو شمالي ولایتونو کې هم خپلې حملې زیاتې کړې چې پکې هم مخالفینو او هم دولتي سرتیرو ته مرګ ژوبله واوښته. د شمالي ولایتونو اوسیدونکي او په ولایتي شوراګانو کې د دوی استازي وایي چې هیڅ ځاني خوندیتوب نه لري او په سیمو کې امنیتي وضعیت خراب خراب ده. د سرپل د ولایتي شورا غړي اسد الله خرم ازادي راډیو ته وویل لنه امنیو پتنګ راغلی او د حکومت په همکاري سره به خلک خامخا ولسی پاتون وکړي.
کله مردم به نتیجه رسیده
دی وی ټول خلک دی نتیجه ته رسیدلی چې زمونږ پوز کم ده، ټول زیاته نشي رسیدله او مخالفین زیات دي، نو په کار ده چې د حکومت په همکاري ټول خلک پاتون وکړي. خو حکومت د دغو پاتونونو د خیر رهبرۍ په خاطر ضعیف عمل کوي. اوس هم په ځینو شمالي ولایتونو کې د جګړو د دوام رپورټونه خپریږي او ورسره جوخت ځینې دولتي چارواکي د طالبانو لاس ته د یو شمېر سیمو د لوېدو خبرداری هم ورکوي. خو آیا حکومت د دغو ناامنیو د زیاتېدو په وړاندې ښه غبرګون ښودلی که څنګه؟ د کورنیو چارو وزارت وایي په اوس وخت کې په شمالي ولایتونو کې د امنیتي وضعیت په اړه هیڅ د اندېښنې وړ خبره نه ده موجوده. د دغو وزارت ویان صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل د وسلوالو مخالفینو د ځپلو لپاره په زیانمنونکو سیمو کې ډېر اندازه سرتیري ځای پر ځای شوي دي.
کافی ورکتونه برخوردار یو کولای سوچ په هر ځای کې د مخالفینو په وړاندې خپل عملیاتونه ترسره کو او هغه تعدیدات چې رامنځته کیږي هغه له منځه یوسو. نو دغه مسله او دا ورکتونه باید د خلکو لپاره د اطمینان وړ وي او دوی د تشویشونه کې زموږ سره همکاري وکړي.
له بلې خوا د سیاسي چارو څېړونکي وایي د افغانستان له جنوب څخه شمالي سیمو ته د جګړو د لمن غځېدل د سیمې او نړۍ له لویو استخباراتي هدفونو دي. افغان کارپو محب الله شریف ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت باید د یوې ښې همغږۍ په رامنځته کولو سره پرې نږدي چې افغانان له ورته پلانونو زیانمن شي.
داسې یوه همغږي نشته ده چې هغه په عملي ډول باندې د دغه ځواکونو غبرګون د هغه کسانو په وړاندې چې هغوی په سیمه کې امنیت او استقرار له منځه وړي اغېزمن وساتي. او د دې په خوا کې د ولس او د خلکو ترمنځ هم واټن زیات شوی او د دغه واټن د زیاتولو لپاره ډېر وخت کار وشو چې اوس د افغانستان شمال هم د هغه نارامیو نه کړېږي چې تر اوسه پورې د شمال ته په خلاص او لوی مټ باندې مخه نه وتلې.
له دې مخکې یو لوړ پوړي امنیتي چارواکي ویلي و چې د اسلامي دولت تروریستي ډله غواړي د افغانستان له شماله خپل فعالیتونه د منځنۍ آسیا هېوادونو ته وغځوي. ځینو څېړونکو بیا ویلي چې د منځنۍ آسیا ناامنه کول د روسیې د ناامنه کولو په معنا ده چې دا د لویو هېوادونو له هدفونو څخه دي. د روسیې په اړه دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې دې هېواد او تاجکستان په ګډه د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د ناامنیو په زیاتېدو اندېښنه ښکاره کړې ده. په عین حال کې د افغانستان د دفاع وزارت دا تاییدوي چې په دغه هېواد کې استخباراتي جګړې روانې دي. د دغه وزارت مرستیال ویان دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل ستونزې موجودې دي او ځینې ولسوالۍ ناارامه دي، خو د مخالفینو پر ضد د افغان پوځیانو تصفیوي عملیات روان دي.
موسم دے مخالفین کوښښ کوي چې په ځینو ولسوالیو ساده کې د دفاع وزارت د دې لپاره منظمه پلانګزاري لري. په ټول هېواد کې عملیات کوي. د نن هم موږ په 13 عملیات په 14 ولایتونو کې لرو. هر چېرته چې نامنی وي وسلوال پوځ په وضع باندې حاکم دی، هلته موږ عملیات کولی شو. هېڅ سیمه نشته دی چې موږ هلته دسترسي ونه لرو.
خلک بیا له حکومت غواړي چې د وسلوالو مخالفینو په وړاندې خپل سیاست روښانه کړي چې آیا له هغوی سره جګړه کوي یا ورسره خبرې مخته وړي. دوی ټینګار کوي چې د افغانستان له وسلوالو مخالفینو او تروریستانو سره باید جدي برخورد وشي، ځکه چې په تېره یوه لسیزه کې د هغوی په وړاندې نرم سیاست ښه نتیجه نه ده ورکړې. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې موریدل سي د ویب سټ ادرس مو دی azadiradio.com یا هم azadiradio.org. په کوټه کې وسلوالو پرون څلور پولیس په ډزو وژل ده. په تیره یوه اونۍ کې پر پولیسو دویمه حمله ده. تفصیل د برکوال میاخیل په رپورت کې.
د پاکستان د کراچۍ او پېښور غونډې په کوټه ښار کې هم وخت په وخت پر امنیتي پولیسو او ملیشا سرتیرو وسلوالې حملې کیږي. د پنج شنبې په ورځ هم یو ځل بیا د کوټه ښار جنوب ختیځ لور ته په پښتون آباد سیمه کې موټرسایکل سپرو وسلوالو د پولیسو پر ګزمه کوونکي موټر ډزې وکړې او څلورو پولیسو ته مرګ ژوبله ور واړوله. د کوټې د پولیسو مشر عبدالرزاق چما وایي د پولیسو ګزمه کوونکی موټر د پښتون آباد په یوه کوڅه کې په یوه مشکوک موټرسایکل پسې روان و چې دوه تنه پرې سپاره وو. وروسته د هغوی دوه نور موټرسایکل سپاره ملګري هم ورسره یو ځای سول او هغوی د پولیسو پر موټر ډزې وکړې چې درې پولیس یې ځای پر ځای وژلي او یوه بل روغتون ته پر لاره ساور کړې ده. پولیس له لارښوونې سره سم پر یوه مشکوک موټرسایکل ناست کس د کتلو لپاره ور روان و چې ډزې ورباندې سوي دي. داسې معلومیږي چې مخکې کسانو چې منډې وهلې هغوی هم وسلوال وو او زموږ د ګزمه کوونکي موټر تر شا هم وو. زموږ یوه ځوان چې په پېښه کې ژوند له لاسه ورکړی هغه له موټره راوتلی پر وسلوالو یې ډزې کړې خو هغوی له دواړو خواوو ډزې ورباندې کړې دي. دوی نن د احتیاط لپاره مرمیزد واسکټونه هم اغوستي وو، خو دا پیښه وسوه. مګر دا زموږ لپاره یوه صدمه هم ده او یو چیلنج هم دی. په کوټه کې پر پولیسو په یوه اونۍ کې دا دویمه حمله په داسې حال کې کېږي چې په ښار کې پر موټرسایکلونو د دوو کسانو پر ګرځېدو کلک بندیز دی، او د مخپټو وسلوالو د مخنیوي لپاره د نارینهو پر مخونو د پټو پیچلو اجازه هم نسته. په کوټه او د بلوچستان په ځینو بلوڅ میشتو سیمو کې تر وروستیو هدفي وژنو وروسته پولیسو په وسلوالو پسې ځای پر ځای د پلټنې عملیات پیل کړي، چې پکې د ګڼ شمېر وسلوالو د ژوندي نیولو او د ځینو د وژلو ادعا کړې ده. د تېرې شنبې په ورځ هم وسلوالو د کوټې په پښتون اباد کې څلور تنه پولیس په ډزو وژلي وو، چې په تړاو یې پولیسو د 30 مشکوکو کسانو د نیولو ادعا کړې وه. پر پولیسو د تېرې شنبې د ورځې د برید مسؤلیت د ینګ بلوچ ټایګر یا ځوان زمري بلوڅان په نوم وسلوال سازمان پر غاړه اخیستی وو، خو د پنج شنبې په ورځ د څلورو پولیسو د وژنې مسؤلیت تر اوسه کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی.
په اصل کې چې د پاکستان حکومت یوازې په تیرو شپږو میاشتو کې په دغه هیواد کې تر 150 زیات کسان په دار زړولي، اروپایي ټولنې پر دغو اعدامونو اندېښنه ښولې او له پاکستان څخه یې غوښتنه کړې ده چې دغه سزا دې ودروي. تفصیل له پېښور د ذبیح الله شفق پر پټ کې.
اروپایي اتحادیه یو ځل بیا په پاکستان کې د اعدامونو پر روانې لړۍ د اندېښنې څرګندونو تر څنګ ویلي چې پاکستان دې د اروپا سوداګریزو مرکزونو د مراتو ترلاسه کولو لپاره د نړیوالو قوانینو پابندي وکړي. په برسلز کې د اروپایي اتحادیې مرکزي دفتر د پنجشنبې په ورځ په خبر کړي بیان کې ویلي چې پاکستان کې د مرګ پر سزا د بندیز تر پورته کېدو وروسته په تېرو شپږو میاشتو کې 150 کسان اعدام شوي، چې له امله یې پاکستان د بشري حقونو د خوندیتوب په قطار کې ډېر شاته تللی دی. د پاکستان حکومت د تیر کال د دسمبر په 14 نیټه په پېښور کې پر یو پوځي ښوونځي د پاکستاني طالبانو تر وسلوال برید وروسته، چې د زده کوونکو په ګډون پکې 150 تنه وژل شول، په دې هیواد کې د اعدام پر سزا لګېدلی شپږ کلن بندیز پورته کړ او تر دې دمه 150 کسان په دار زړولي، چې د دې هیواد په تاریخ کې تر دې مخکې ساری نه لیدل کېږي. اروپایي اتحادیې د تېرې سېشنبې په ورځ په پاکستان کې د آفتاب بابر په نامه د یو عیسایي اعدام دلغندلی او ټینګار کوي چې نوموړی د جرم کولو او منلو پر مهال نابالغ وو، او د دې تر څنګ وایي د ملکي او نړیوالو قوانینو له مخې پاکستان مکلف دی چې تر 13 کلنۍ لاندې مجرمونو ته د مرګ سزا ورنکړي، او په داسې دوسیو کې چې پر تورن د جرم په منلو کې له تشدد کار اخیستل کېږي باید خپلواکه پلټنه وشي. دغه اتحادیې همداراز ټینګار کړی چې د اروپایي منډیانو د مراتو یا جی بی پلس ریګولیشن لپاره د نړیوالو قوانینو بشپړ او مؤثر پلي کول لازم. اروپایي اتحادیه په داسې وخت کې په پاکستان کې د دامونو په لړۍ اندېښنه ښودلې چې څو ورځې وړاندې د پاکستان د بشري حقونو کمیسیون هم په دې هیواد کې پر دغې لړۍ اندېښنه وښوده او ادعا یې وکړه چې د حکومت لخوا د دام پر سزا د بندیز پر پورته کولو سربیره په دې هیواد کې په تروریستي پیښو کې کمی نه دی راغلی. کله یوې خوا د پاکستان د بشري حقونو کمیسیون ټینګار کوي چې په دې هیواد کې د اعدام سزا پر لګېدلې بندیز پورته کولو سربیره په تروریزم کې کمی نه دی راغلی او اروپایي اتحادیه د بندیز غوښتنه کوي، نو له بلې خوا بیا د دې هیواد یو شمېر کارپوهان هم په دې باور دي چې د تروریزم د مخنیوي لپاره د دې تر څنګ ځینې نور ګامونه هم پورته کړی شي. د دفاعي پوځي چارو کارپوه د پاکستاني پوځ پخوانی منصبدار بریګیډر سید نذیر مومند له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل
د سزا مطلب دا دی چې د هغې د جرمونو مخنیوی وشي. دا نه وایم چې یاره دې سره بس ډېره فایده وشي، البته دا ده چې څوک جرمونه کوي نو هغوی ته به سزا ملاویږي. او بله خبره دا هم ده چې دا صرف په سزاګانو باندې نه کېږي، د دې لپاره به اصلاحات هم راولي.
د یادونې وړ ده چې اروپایي اتحادیه په داسې وخت کې پر پاکستان د اروپا سوداګریزو منډیانو د مراتو د ترلاسه کولو لپاره د نړیوالو قوانینو د پابندۍ غږ کړی چې دغه اتحادیه پاکستان ته د اروپا په سوداګریزو مرکزونو کې د نساجي توکو د پلورنو مراتي پیکیج ورکړی، چې په ترڅ کې د پاکستاني چارواکو په وینا دا هیواد هر کال دغه سوداګریزو مرکزونو ته د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت نساجي توکي صادروي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه هر ورځ پر همدغه څپو د ماښام تر او بجو وروسته د 12 ساعتونو لپاره اوریدلای سي. تاسو اوس ازادي رادیو ته غوږ یاست چې خبرونه هر ورځ د سهار پر او بجو پیلېږي. په افغانستان کې د سهار 8 بجې او څلور ویشت دقیقې سوې. د پاکستان حکومت په اسلام آباد کې د یوې نړیوالې مؤسسې دفتر بند کړ. پاکستانی پولیسو پرون د سیف د چلډرن مؤسسې دفتر مهرولا کړ او د هغې بهرنیو کارکوونکو ته امر وکړ چې په 15 ورځو کې د پاکستان له خاورې ووځي. تفصیل له عصمت سروان اوري.
پاکستانی چارواکو پرون د ماشومانو د ملاتړ مرستندوی مؤسسې سیف د چلډرن ته امر وکړ چې له دغه هېواده ووځي. د پاکستان پولیسو او چارواکو ویل چې دا مؤسسه د دغه هیواد خلاف فعالیت کوي. حکومتي مامورین له پولیسو سره په اسلام آباد کې د سیف دی چلډرن مؤسسې دفتر ته ننوتل، د هغه دروازې ته یې قلف واچاو او پر یوه پاڼه یې پرې ولیکل چې دا ودانۍ مهر لاک شوې ده. د پاکستان د حکومت یو جګپوړي مامور کامران چیما فرانس پرس خبري آژانس ته وویل دوی د سیف دی چلډرن دفتر د کورنیو چارو وزارت په امر بند کړی دی. د وویل په دې اړه معلومات نه لري چې حکومت ولې دا پرېکړه کړې ده. چیما دا هم وویل چې د کورنیو چارو وزارت ورته ویلي چې د سیف دی چلډرن دفتر باید مهر لاک شي او بهرني کارکوونکي په 15 ورځو کې خپلو هیوادونو ته واستول شي. حکومت په دې اړه رسمن څه نه دی ویلي، خو د کورنیو چارو وزارت یوه چارواکي وویل سیف دی چلډرن مرستندویه مؤسسه په پاکستاني ضد فعالیتونو کې ښکېله ده. دغه چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي فرانس پرس خبري آژانس ته وویل د دې مؤسسې فعالیتونه له اوږدې مودې راهیسې څارل کېدل. دوی داسې کارونه کول چې د پاکستان د ګټو خلاف ول. د پولیسو مشر حکیم خان فرانس پرس خبري آژانس ته وویل د دوی یو پولیس د حکومت په امر د دې مرستندوی مؤسسې د دفتر مخته پیره کوي، خو دی پخپله په دې نه پوهیږي چې حکومت ولې د دې مؤسسې د دفتر د بندولو پرېکړه کړې ده. د سیف دی چلډرن د پاکستان د څنګې کوم مسؤل تر اوسه پورې د خپل دفتر د بندېدو په اړه څه نه دي ویلي. سیف دی چلډرن د افغانستان او پاکستان په شمول د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې له ماشومانو سره مرستې کوي. څه باندې دوه میاشتې مخکې وسلوالو طالبانو د افغانستان په اوروزګان ولایت کې د سیف دی چلډرن 15 افغان کارکوونکي له تښتولو وروسته ووژل.
ومردل چې د پاکستان حکومت د سیف د چلډرن مؤسسې دفتر په اسلام آباد کې تړلی او د دې مؤسسې له بهرنیو کارکوونکو څخه غوښتنه کړې ده چې په 15 ورځو کې له پاکستان څخه ووځي. د دې او نورو راپورونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویبپاڼه لوستلی شئ چې ادرس یې د ازادي راډیو .com یا هم ازادي راډیو .org. که فیسبوک کاروئ کولی شئ چې د ازادي راډیو فیسبوک پاڼه هم درسره خوښه یا لایک کړئ. هر ورځ پکې تازه راپورونه او خبرونه ولولئ او په بحثونو کې برخه واخلئ چې ادرس یې د فیسبوک .com/azadiradio. د بهرین د بهرنیو چارو وزارت د احتجاج لپاره د عراق سفیر وروغوښته او له بغداد څخه یې غوښتنه وکړه چې د هغو تروریستي هلو ځلو چې د عراق له خاورې په استفاده بهرین تهدیدوي مخه ونیسي. د ګلف نیوز ورځپاڼې د راپور جزئیات له سلطان محمد سرور ناوري.
د بحرین د بهرنیو چارو د وزارت د چهارشنبه د ورځې اعلامیه وویل چې بهرنیو چارو وزیر شیخ خالد بن احمد آل خلیفه د عراق سفیر ته په ټینګار ویلي چې د عراق حکومت ښایي د بحرین په کورنیو چارو کې د هر ډول مداخلې د مخنیوي لپاره ټول اقدامات وکړي. د بحرین بهرنیو چارو وزیر له عراق غوښتي چې د هغو ډلو مخه ونیسي چې د عراق له خاورې په استفاده د بحرین امنیت او سلامتیا ته ګواښیږي. بحرین وایي چې دغه ډلې په عراق کې ځانته خلک جذبوي او روزي او تروریستان هڅوي چې په بحرین کې جنایتونه ترسره کړي. ګلف نیوز په خپل ریپورت کې زیاتوي چې د بحرین بهرنیو چارو وزیر وروسته له دې د عراق سفیر ته احتجاج وکړ چې داسې نښې او دلایل ترلاسه شوي چې د الاشتر د لواګانو په نامه ډلې غړو په عراق کې د حزب الله لخوا پوځي روزنه ترلاسه کړې. شیخ خالد د عراق سفیر احمد نایف عبدالایمی ته ویلي چې بحرین له عراق سره خپلو اړیکو ته ډیر ارزښت ورکوي او کوشش کوي چې دغه اړیکې په ټولو اړخونو کې پراخ شي او د عراق امنیت د ځمکو تمامیت او آرامي غواړي او د داعش ضد ائتلاف سره هم همکاري لري. د بحرین حکومت وایي چې د الاشتر د لواګانو د ممنوع شوې ډلې چې په بحرین کې د یو شمېر بریدونو تر شا ده 12 غړي یې نیولي دي او دوه نور مشران یې په ایران کې دي. بحرین وایي دریو نیول شویو کسانو اقرار کړی چې د پوځي روزنې ترلاسه کولو لپاره عراق ته تللي وو او هلته د حزب الله لخوا د وسلو استعمال، د خلکو د اختطاف او د بمونو د جوړولو مهارتونه ورښودل شوي دي. بحرین چې اکثریت اوسیدونکي شیعهګان او واکمنه کورنۍ سنیان دي له کلونو راهیسې فرقهیي کړکېچ او ناکراریو سره لاس ګرېوان دی.
نیک محمد وفا علیه المند په خپل پیغام کې لیکلي ولسمشر محمد اشرف غنی باید د بهرنیو مؤسسو کارونه وڅاري. د ګڼو مؤسسو کارونه د په خبره چې اغیزناک نه دي. سمیع الله حلمی تندر له پکتیا څخه لیکلي دي چې حکومت دی په څمکنی ولسوالۍ کې د بیا رغونې کارونه وکړي چې په دې ولسوالۍ کې په نشت حساب دي. حضرت علي انقلابي له نورستانه په افغانستان کې اداري فساد اوج ته رسېدلی، باید چې مخنیوی وسي. شاهین لغمان لیکلی چی پنګ الینګار ولسوالی کې ټلیفوني شبکې د شپې په مخه د طالبانو لخوا بندیږي. د دولت هیله کوي چې د خلکو دغه جدي اړتیا پوره کړي او د شبکو فعالیت څلوېښت ساعته کړي. او قلمیر له کندهار ولایت نه په خپل سمس کې لیکلي چې غورک ولسوالۍ ته وسلوال طالبان راغلي، په کار ده چې دولت یې په وړاندې پوځي عملیات وکړي. دا وستا سوزنی پیغامونه چې د افغان بسیم شبکې په مرسته مو ازادي رادیو ته رالېږلې وه. یو کلی زر ژغونه ډرامه او ورپسې د ډرامې پر موضوع ځانګړې بحث په همدې خپرونې کې خپرېږي، خو 7:30 بجې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه وړاندې کېږي. د پکتیکا چارواکي وایي چې په خوشامند ولسوالۍ کې 13 تنه عرب ماین جوړونکي وژل شوي دي. ولسمشر غنی وایي افغانستان هغه وخت د جنوبي او منځني اسیا ترمنځ په ترانزیتي مرکز بدلېدای سي چې معیاري سړکونه ولري. د سمنګان ولایت مرکز کې سلګونو ښوونکو ته د کور نمرې ورکړل سوې. د افغانستان د فوټبال ټیم د 2018 نړیوال جام د غوروي لومړۍ مسابقه پر سوریې 6-0 په مقابل کې وبایلله. د ایران د قضایي قوې ویان پرون ویل چې د دغه هیواد د استیناف محکمې د پخواني ولسمشر هاشمي رفسنجاني زوی په 10 کاله بند محکوم کړ. دوه پاکستاني الاصل امریکایي ورونه د تروریزم او د بند په موده کې د فدرالي حکومت پر استازو د حملې په خاطر پرون په فلوریډا کې په سخت قید محکوم سول. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي پر روسیې تور پورې کړ چې د اوکراین په ختیځ کې د یاغیانو بشپړ مالي او پوځي ملاتړ کوي. روسیې د دولت له هغې ساحې سره سم چې پرون خپره سوه، د سږکال په لومړۍ دریو میاشتو کې د فقر تر کرښې لاندې روسانو شمیر 3,000,000 او 1,00,000 تنو ته زیات سوی دی. د پیسو نړیوال صندوق وایي که اوکراین حتی له خصوصي پور ورکوونکو سره د پور په بیا تنظیمولو کې بریالی هم نسی، دغه هیواد ته پور ورکولی سي. او سایوز سفینه چې 3 ورځې مخکې په نړیوال فضایي سټیشن کې له ستونزو سره مخامخ سوې وه، پرون 3 فضانوردان روغ رمټ مځکې ته راوستل او په قزاقستان کې کښېنسته. د مهمو خبرونو سرخطونه مو له ازادي راډیو نه واورېدل. یو کلی زر ژغونه ډرامه ورپسې د ډرامې پر موضوع ځانګړې بحث د خپرونې په پاتې برخه کې خپرېږي. مخکې تر دې چې بحث پیل سي ډرامه به سره واورو.
یو کلی زر غاگونه
درنو اوریدونکو السلام علیکم. په تیره برخه کې مو اوریدل چې د کلی خلک پرته له دې چې پوشي چې نسیم غلا کړی او کنه، او پرته له دې چې پوشي چې یو مجرم ته جزا ورکول د هغوی وظیفه ده او کنه، نسیم ته وهل ورکوي. اوس راځئ پوسو چې نسیم په رښتیا غلا کړی او یا نه.
بل
کس راشی
بس زم تکینه تو ایخا اجازه ده سره واسف
رازا دل تکینه
خسف
نوم دې سده
صاحب خاوري مساګول تو ایخا
تشای
صاحب مساګول
خا مساګول و تشوی او سدلی دلیو
صاحب زو ملنګ دو بولګول نه خلاص شوی وو د جمعات په خوراوار وو چې و مو کتل د قربان ماته دکان دروازه وازه و تو ایخا
خا ها خو تا ویلې ته وایې ښه نور
موږ نارې کړې کله یې مو خبر کړ چې راشئ دوکان غلو وهلی ته وایې ښه یو څو شېبې چې تېرې شوې د لاور نارې او سرې کړې چې هلی غله له دېواله سان واچوه چې کتل مو ښه نسیم و ته وایې ښه بس هماغه و چې وهلو ټکول شروع شو ښه شو چې پولیسان راغلل او نسیم یې له وهلو نه خلاص کړ که نه بېچاره له منځه ته ته وایې ښه
ښه نو سمه ده تتلاش عبد الحميده بل كسره ولا
سامد الشيخ ورپسې کس دې راشي.
زه خو نه غواړم روډې بدمشه. نه نه خدای نه ده، ډېر مخږېږه. زه درپسې درځم. زه بدمشه لازمې مه کشوه، زه نه غواړم. لازمې راخوشې که خوږ دې که
اوس مو یو راشې که نه څه وژنې خو مو نه چې داسې کشو ګیر مو اچولې. د هغه سړي په وهلو کښې به تر شا شوي وی.
السلام علیکم امیر صاحب.
وعلیکم السلام. راځه دې څوکۍ باندې کښېنه. خدای دا ته یې
او زړه دې بدمشه، خو ما هېڅ هم نه دي کړي.
ښه، ته چېرته وې چې د ګل محمد دوکان غلا شوی و؟ او څنګه پوه شو چې نسیم غلا کړې؟
ما نسیم زړه دې بدمشه، ما نسیم په غلا نه دی لیدلی.
نو څنګه دې داسې ډبولی و؟
صاحب ډبولی مې نه دی، بس ټولو وهه ما هم په اخر کښې یوه سپکه لغاته ورکړه.
ښه، تا ته چا حق در کړی و چې وی وهې؟ بیا په خپله خوله هم وایي چې تا نسیم پر غلا نه و لیدلی.
صاحب خو ټولو ویل چې همدا غل دی او غلا یې کړې ده، بس ما هم یوه لغته ووهه.
په هر صورت کښې ته هم په دې جرم کښې شریک یې.
زړه دې بدمشه دا څه وایې؟
دلاور خانه، د تحقیق نه وروسته موږ دې نتیجې ته ورسېدو چې نسیم بې ګناه دی.
ښه نو چې نسیم بې ګناه دی او دا کار یې نه دی کړی، نو چا کړی؟ ما دا کار کړی؟
نه، په دې دومره خلکو کښې یوازې ته یا نسیب نه دی چې دا کار مو کړی و.
نو چا دا کار کړی؟ تاسو خو پولیس یاستئ، تاسو یې باید پیدا کړئ.
پیدا به یې کړو، خو سوال دلته دی چې تا دا تور په نسیم ولې ولګاوه؟
ګوره سرنوا صاحب، ما په چا تور نه دی لګولی، او نه هم نسیم زما کوم سیال دی چې زه پې تور ولګو.
خو تا خلکو ته وښودل چې نسیم غلا کړې ده؟
هر څوک چې وی همدا فکر یې کوو، په دې چې نسیم د صابر د کور د دیوال نه ځان لاندې را وغورځوو.
ښه، دا موضوع به پرېږدو. له تحقیقاتو نه وروسته موږ پوه شولو چې تا غوښتل د نسیم کوژدنه یعنې د صابر لور خپل زوی ته وغواړي، خو ونه شو هغه نسیم وکړه. شاید له همدې امله دې تور پرې لګولی وي.
نه نه، دا خبره نه ده. ما هېڅ وخت نه غوښتل چې د صابر لور خپل زوی ته وکړم. دا غوښتنه زما نه، زما د زوی وه.
ښه، ادامه ورکړه.
او د نسیم او صابر سره زه هېڅ کومه دښمني نه لرم سرنوا صاحب، او دا کار مې هم د کومې دښمنۍ په خاطر نه دی کړی. څه مې چې ولیدل هغه مې وویل.
ښه، په همدې ویلو دې لږ پاتې و چې یو نفر مړ شي.
زه څه پوهېدم چې خبره به دومره غټه شي. او بل که نسیم غلا نه وی کړی، نو ولې یې ځان د صابر د کور د دیوال نه لاندې غورځوه؟
راوی غورځوه خو په دې معنی نه ده چې هغه غل دی.
یعنې څه امیر صاحب؟ د شپې په هغه وخت کښې ځان د دیوال نه غورځئ چې د ګل محمد دوکان هم غلا شوی و، او دا غل هم نه دی؟
ښه، دا کار تصادفي شوی. په اصل کښې نسیم د خپلې کوژدنې لیدلو ته تللی و. کله چې بېرته کور ته ته، ځان یې له دیوال نه را وغورځوه.
ښه، د کوژدنې لیدو ته؟
هو، په دې خبره موږ هغه وخت پوه شو چې د نسیم نه مو تحقیق وکړ.
سرنوا صاحب، نو اصلي غل به څوک یې؟
دا خو یې نیمایي دوکان یې وړی. خدای د دوی ته جزا ورکړي.
وای ادي، ته هلته څه کوې؟
یو چای جوس چای مې درته راوړ، ما ویل دوکان به هم ووینم.
مورې، بلا راغله او په مال ولګېده، ته دومره اندېښنه مه کوه. زوی ته دې دعا کوه، له دوکانه به مغازه درته جوړه کړم.
ادي مه ژاړه، زه مې هم د کاکا سره کار کوم.
او شکر، خدای دې تاسو ژوندي لرې زویه. زمریه، خدا غلو ته دې خدای خیر نه ورکوي، خدای دې دوی په غضب گرفتار کړي.
هو ادي، د دوکان نیمایي شانې وړي، خدای دې دوی تباه او برباد کړي.
امین زوی، امین.
زمریه، ته خو له هغه کنج نه د چای ګیلاسونه راواخله.
ښه کاکا. ګل کاکا، ښه شو چې ګیلاسونه یې نه دي غلا کړي.
وای زویه، در په دره یې کړو، اوس په دې دوو ګیلاسونو نه ودانېږو. خدای دې د صابر زوم نسیم دې د خیر نه ورکوي.
نه مورې، نسیم بې ګناه دی. دا پیاله یې ستا مورې.
رایې که زویه، ټول دوکان یې دنه یووړ، لا وایې چې نسیم بې ګناه دی.
مورې، څارنوالانو چې تحقیق وکړ، نسیم بې ګناه ووته. هغه غریب هسې ووهلو ټکه ولو خوړل.
ګل محمده،
وای دا څوک راغی؟ زه لاړم اسوی کور ته.
زه مورې.
نثار دی، د ولی جان رور.
لاړم زویه، ډېر ځان مه ستړی کوه.
زه هم کور ته ځم.
ورځه ته هم لاړ شه.
ګل محمده،
سلام علیکم، څنګه یې والکه؟
خیم، والیکم سلام، بس دا دی حال می وینی نو.
اوهو، دا خو یې رښتیا چې هیڅ هم نه دی درته پرېښي، او نسیم هم شاید خوشې سي. نو دا غل به څوک یې؟
انصار وروره، هیڅ نه پوهېږم، هر څوک چې وي دواړه یې تباه کړو.
دواړه یې تباه کړو؟ څنګه یې دواړه تباه کړو؟ کوم دواړه؟
کمال زما او پیسې خو ستا وې ځکه.
ګل ماما ده، لکه چې فکر دې ډېر خراب دی، څکه هېر شوي دي دي؟
څه مې هېر شوي؟
لالا ګله، زه دې په تاوان کې شریک نه یم، یوازې په ګټه کې در سره شریک وم. زما دې له تاوانونو سره هېڅ کار نشته. او
داسې مه وایه نصاره وروره، داسې خو به زه در په دره شم.
په دې خبرو دې زه نه پوهېږم، په دې فکر کې مه اوسه چې زه به تاوان در سره وګالم. لاړم.
رښتیا یې ویلي چې اولادونه کار څومره لویان شي، مور او پلار ته هماغه وړوکي ماشومان ښکاري.
حجرې ترورې، څنګه دې داسې خبره وکړه؟ یعنې جمیل اوس هم وړوکی درته ښکاري؟
نه، ما ته جمیل وړوکی نه ښکاري، خو تا ته د لور اوس هم د څلوېښتي ښکاري.
ولې دې داسې وویل؟
ته دې کمیز ته وګوره او لور ته دې وګوره.
ښه، دا کمیز وړوکی دی
خود ته زرلښتې
وی د میلې له دروازې نه تر برانډې راورسېدم، اوس مو نه وینئ. څه کله راغلې نازې؟ راځه دلته کښېنه.
هغه وخت چې تاسې خوښې انګور، هغه وړوکي کمیز ته خاندل، خو له خندا یې مړه کړمه. عایشه لمسۍ به مې له درو کلو نه اوښتې وي، او زرلښته د یو نیم کلنۍ کمیز ورته جوړوي.
خدای مو ته همداسې خندانې لره.
دا چې عمر څنګه زر تېرېږي، بیخي څوک نه په پوهېږي. هو، هسې نه دي ویلي چې ژوند د ژمي مازدیګر دی.
تاسې خپل مجلس کوئ، زه به یوه پیاله چای راوړم.
نه نه، چای خو نه څکم، ته راشه زما در سره کار دی. وی خیر ده، یوه پیاله چای وڅښه چې دمه دې جوړه شي.
نه، چای ته مې زړه نه کېږي. خیر اوسې، همدا چې را روانېدم پیاله مې کېښوده. ښه، زه لږ وروسته به یې راواخلم. رښتیا بیبي ترور څنګه ده؟ اوس هم د دوکان لپاره تشویش کوي؟
هو رښتیا، هغه غل معلوم شو؟
نه بابا، چېرته معلوم شو؟
هر چی رانه یې وړ ځانه غیب که. اوس مې خوښه د دوکان لیدو ته ورغله.
پی څنګه مې زړه ورته خپه شو. خدای دې غلط انصاف ورکي.
ګل محمد لیورنه خو مې بیخي لاره ورکه ده، چې څه وکړي؟
خو خیر، د څه ویلو لپاره چې راغلی یم رانه هېر نه شي.
ووایه څه و؟ هغه چې تا ویل د ترشي سره مرابان په کور کې جوړوه.
هو، څنګه شو؟
ځان سره مې فکر وکړ، بله لاره مې نه درلوده. هغه یو دوکان و، هغه هم لاړه ختم شو.
ښه کوې، ستاسو هم لویه کورنۍ ده، په یو کس چیرته پوره کیږي؟
هو زر لښتې، اول ځکه تا ته راغلم چې خپله باغچه لرې، میوه کې به راسره ته مرسته وکړې.
زموږ خو باغ باغچه نشته. سمه ده، زه تیاره یم، په دې کې زما هم ګټه ده. د باغچې یو څه میوه به په تا خرڅه کړم.
زه ښه شو ناز یې چې کور کې در سره ومنل، که نه ستا خو اندېښنه له کوره وه. زر لښتې لورې، اوس نو ورشه لورې، یوه پیاله چای راوړه.
سمه ده، دستي راوړم.
دا زده رادیو خوګوریدونکو او د یو کلی زرغګونو ډرامې درنو مینوالو، السلام علیکم. نن جمعه ده او تاسو د یو کلی زرغګونو ډرامې 102مه برخه واوریده. تیر اونۍ مونږ د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې لیوه استاذ سره په دې موضوع وغږېدو چې یو څوک کله مجرم ګڼل کیږي او کله د جزا وړ دی. په دې اړه استاذ ګڼې پوښتنې هم ځواب شوې، خو شکایتونه دا و چې په بیلابیلو ځایونو کې ناحقه خلک تورن کیږي، مخکې له دې چې جرم ثابت شي خلک هغه ته د مجرم په سترګه ګوري او حتی ورته صحرایي محکمې دایرېږي. تاسو په ډرامه کې هم نسیم پاړه د ورته یوې موضوع اوریدونکي وای. د ټولنې د پوهاوي لپاره او په خاصه توګه په ورته یوه مشهوره پیښه کې چې د فرخوندې پاړه وه، د مدني فعالانو رول نسبتا ډېر و تر څو عدالت تامین شي. نو په نننۍ خپرونه کې په ورته یوه موضوع د مدني فعال نوروز کریمي سره خبرې کوو او د موضوع په اړه ستاسې نظرونه اورو. ښاغلی کریمي صاحب، زموږ خپرونې ته په خیر راغلی، ستړی مه شي.
السلام علیکم، ډېره مننه ستاسو. زه ټول اوریدونکو تاسو ته سلامونه وروم. او ډیر خوشاله مې چې استاد په چپل کې
ډیر زیاته مهرباني درنو اوریدونکو تاسو هم کولای شئ زموږ سره په 0999 203 1540 بل شمیره 0900 822 255 شمیرو اړیکې ونیسئ نظرونه او پوښتنې را سره شریکې کړئ ښاغلی کریمي که بیا هم د مثال په توګه نسیم یاد کړم هغه اصلا غلا نه وکړي اما مخکې له دې چې سپین شي وهلي وخوړل دلته مقصر څوک دی
زلم نه داسې وایم چې متاسفانه د نسیم ډرامې غونډې لکه ډېر ما خپل ولیده چې خلک پرته له دې چې جرم ثابت شي خلک ته وهي او متهم خلکو ته حتی وژنه کوي خو دا ته وایم چې کافي شواهد بنوي کافي اسناد بنوي هیڅ حق نه لري چاته تورنه به وکړي او چاته وهي خو هلته اصلي مجرم دغه نسیم نه و خو نسیم کوزدی کورته تللی و او یاب که بیرته ورغل خلک چې تا ولید له دیوار نه پرته شو ویل دا غلط ده خو داسې رښتیا کې داسې نه و غل بل چا و خو ډیر خلک نسیم ته تورنه کړل او ډیر خلک چې یو حل دوه حل بیا درې حل بیا نور خلک هم هلته راغلل او نسیم ته وحل
په همدې ډول دا بدنام کیږي اصلا دا موضوع څومره د اصول خلاف دی په ټولنه کې مشهور شي پلانی غل دی پلانی غلا کړی اما بیخي ثابته نه وي دا موضوع څومره خلاف د حقوقو د نه مراتولو ده څومره د چا شخصیت زیانمنېږي
دا د هر شی له خلاف ده د مونږ د اسلام دین په خلاف کې ده د اصول په خلاف کې ده د چورنې ژوند په خلاف کې ده چې چاته تورن به وکړو او د ده شخصیت زیان ورسوو د خلک چې غل بنوي چې هر چاته وایي ته غل یې او ته بهغه دغه هر یرغلګر یې داسې سیان به وایي دا ډېر بد ده او مونږ باید داسې به وکړو چې خلک ته آګاهي به ورکړو چې داسې کار به نه کړي دا ډېر بد کار ده پرته له دې چې چاته مجرم ده او یا مجرم نه ده خو خبر داده چې هغه د دغه شخصیت د ټولنې شخصیت کې زیانمن کیږي او بیا کې غلبه نه وي هم ممکن ده چې غلبه وشي
او اوریدونکو هم اخلو د دوی نظر نوم په خبرونه کې شریکو د کندوز نیواړي کا زمونږ سره په لاین کې ده مهرباني نوم مو څه ده
حنیف مالا کندوز
نه او حنیف جان ډیر بخیر راغلی مهرباني ستړي مشه مننه
د خپل دغه ته نن سبا ته دی سارانوالی کې او سارانوالان دغه تورن مخکې له دې نه چې هغه په هغه باندې ثبوت شي هغه وخل کې تکول کې تر دې حده چې هغه تورن خپل هغه تورن خبره نه وي او د دې عبدالن تورن له خوا نه اعتراض په غیاب د تورن نه دا قانوني کوم جزا ډېره تعین شوې ده که نه ده چې یو ارګان راشي دا لږ زره چې دا په دغسې موارد کې
څه کولای شي او مهرباني انیب جان تاسو د کندوز نه اړیکه نیولې مونږ کومه موضوع باندې خبرې کوو الته داسې پیښې تکراریږي کنه خلک یو څو فکر کوي یو څو مجرم ثابتوي هغه وروسته اقدام کوي کنه مخکې له دې چې ثابت شي هر څو څوک بدنامیږي
دلته خو د مونږ په دې کلو باندې کوم د چې دا یو نفر یو پیښه کې اوسې مخکې له دې چې دلته پلاتنه اوسې بخت دا خلکو دا کلوال راضی هغه بیچاره وخل هم خوري تحقیرات چې په هغه باندې کېږي وخته چې دا مسله سارانولي ته چې ورسېږي سار یو دفه نه راځي دا کلیوال پوښتنه وکړي یو داسې مخفي یو هغه پلتنه وکړي مخکې له دې نه تورن ته محبس کړي او دا د خپل هر چا د هغه هر څه بهنه کړې ده ځان نه
ډېر زیاته مهرباني انیب جان ستاسو نظر او ورسره پوښتنه مدني فعال اتمن درته ځواب درکوي که چېرې تاسو په جریان کې وئ پوښتنه تاسو واورېده مهرباني
انیب جان ته داسې وایم چې کیسارانوال وي که قاضي وي که هر مرجع وي که قانوني مرجع وي دا حق نه لري چې پرته له شواهد او از کافي اسناد چاته تورن به وکړي او چاته جزا به ورکړي او هیله مې دا ده چې سارانوالان قاضیان او ټول قانوني مرجع لومړی کافی اسناد ولري تحقیق به وکړي او چې نهایی پایل ته ورسیږي بیا خپل تصمیم
او په زور اعتراف باید ونخلي
په زور اعتراف اخیستل دا بد کار ده
او مهرباني حتما دا قانوني پړاوونه هم لري بیا د قوانو سره په دې موضوع خبرې کوو همدرد زمونږ سره په اړیکه کې دی د نورستان څخه ډیر په خیر راغلی د نورستان څخه مهرباني
زما نوم دی صاحب دا همدرد نورستان غنیم زما یو نظر دی یو پښتنه ده د میلمانه نظر مې دا دی چې دا ډېرې بدې پېښې په افغانستان کښې دا ډېرې مروجې دي او پوښتنه مې دا ده د مېلمانه چې د دولت مخ وخت کښې د خلکو پوهولو لپاره څومره کار پکار دی چې دولت باید وکړي
د پوهولو لپاره البته
مکلفیت سره دی سو خلک دی نور حقوق نه پوښی دی خپل حقوق نه پوښی دولت به کوم کارونه
مهرباني درته وای مهرباني
دولت وظیفه لري چې ټول شهروندان ته ټول هیوادوالونو ته معلومات ورسوي او آگاهی ورکړي زما په نظر ډیر ښه کار به دا ده چې دولت یو مشخص بودجه ولري او ټول خلکو ته له مکتب نه له دانشګاه نه له هر شنبوي پرته له آموزش او تحصیل نور و مسائلو ته هم معلومات دو ورکی لکه جرمی شه قضایا لکه جنایی قضایا دو شه زما نظر داده چه خلق چه آگاه بوی پو بوی هیس کلا نغلا کوی او نا چات تورن بوی که بداد شه مشکل به داده چه آگاهی چه چه ده او پو هول نسته خو هر چه چه دا کار کویم ناگاهانه ده او ناپوه ده مشخص کار به داده چې دولت یو کمیسیون بجوله کې یو غونډه بجوله کې له رسنو سره له چاپي رسنو سره تلویزیون سره دا آگاهی خلک ته چور کې چې چاته تورن بنه کې چاته داسې زیان بنه رسوي دا زما
او که چیرې زیان رسیږي دولت تلته جدیت وخی بیا هم یو حل لار ده
بله یا دولت باید فوری عمل به وکړي لکه د فرخنده قتل ما اورده چې پولیسونه
او مهرباني یو بل اوردونکو لرو نبی الله لزابل نظام سره اړیکې نیولې دا هم په خبرونه کې شامل او مهرباني نبی الله جان ستړی مشي
السلام علیکم زبران سلام تاسو محترم مېلمه ته نبی الله لزابل ولایت د ارغنداب ولسوالۍ د شهیدان کې اوسېدونکو
او نبی الله
صاحب مېلمه پوښتنه لرم
مهرباني مهرباني ډیر په خیر راغلې
ډیر په خیر اوسې مننه پوښتنه مې همدا ده چې مېلمه صاحب هغه کومې ولایې دي د افغانستان سیاسي قانون یا زور کوي چې د هغه دی لاس پرې یا د خپرې او یا هم بل داسې وخت جره مرتکې سه یا هم داسې وخت چې هغه کوم غلای دی مننه وکړه
یعنی اوکې تاسو پوښتنه مو واخسته تلیفون اړیکې دی پرې شو یا بل اوردون کوم اخلو زمونږ سره پلان کړي او رسو تاسو راځو مهرباني کریم صاحب مهرباني تاسو اړیکم زمونږ سره وصل دی نو مخبل وای او کوم ځای نه مړکې نیولې
السلام علیکم
و علیکم السلام ستړي مشه مهرباني
اسلام و سات امر حمزه زابل ولایت شاجي ورسوالي تماس کی
خیر راغلی مهرباني خیر اوسه
خیر اوسه د کادر ول مرمن نه دا پښتنه د دولت زماله نظر دام یو نظر ده چې دولت باید هغه په خپل ولسوالي په خپل ولایت کې باید لواکه وګرځي زابل ولایت مثلا دا د روزګان ولایت دولتي چارواکي باید حکومت وکړي دا ته شخصي اغراض خلک نه پخي تاسو خلک تاسو د خپل شخصي اغراض لري په وطن کې بلند دي هغه خلک نو غالي هم څوک یې متهم بل څوک هغه وهل او دا هم خلکو لپاره نه دا توصیه ده باید له غلو څخه لرې واوسېږي نو دا مشکل به هم څه کم چې کوم چا سره چې د کردار دي رفتار دي له هر چا سره دي بس هماغسې او دولت کثیر دغسې وکړي دا به ډېره ښه وي هر څوک په خپله سیمه کې بلند وي بس له چا سره د شخصي اغراض په غرض باندې غالي هم څوک وي او متهم بل څوک وي
او مهرباني ستاسو نظر و دا چې شخصي اغراض نو څوک استفاده کوي هغه اتمن قانوني مجرم ګڼل کیږي تیرونه مونږ د حقوقوان د ټولنې اساس سره پام دی موضوع خبري وکړي یو بل اوردونکو منتظر پات شوې هغه په طرف هم زه مهرباني تاسو خپل نوم معرفي کړئ او کوم ځای نه مړی کني ولي
یمن ولایت کې اړ کې یو ځای څه دریا مخه
مهرباني واسم جان خیر راغله موضوع اتمن اور ستاسو نظر
بله نظر مدار و روزانه چې غلا غلط کار دی غلا شکر نه دی وایي چې حکومت هم دې ته پاملرنه وکړي اوس شرعي قانون کې شته یو دری هم ډېرې یو شی غلا کې د هغې لاس چپې
کېږي او غلا خو ښه کار نه دی اما دا چې چا غلا نه وي کړي هغه تورن ګڼل کېږي هغه بدنام کېږي په دې اړه
بله هغه به هېڅ پلټنه وشي نو هغه وګوري چې دا
تاسو اوریدونکو تاسو خلک تل فرزان یو چاغلا نه وکړي یو چا بل کوم جرم نه وکړي اما هغه ته خلک په بد نظر ګوري نه حق مشور شي چې پلانای داسې دی پلانای داسې دی څومره باید پلټنه وشي په دې موضوع کې چا رښتیا هغه دا نواقص لري دا جرم لري کنه هسې بدنامیږي
دا په دغه څه په هیڅ څه راځي چې وایي نه که چې بدنامي دا خو ټولنه ته روان کې نو دا څوک نه کې بدنامي دا وره به چې دا د غلوړو مقامات ته ته پام لرنه وي چې خو
او مقامات خو باید پام لرنه وي اما ستاسو په کلی جماعت کې دا موضوع څومره تر نظر لاندې نیول کیږي خلکو ته څومره احترام کیږي په دې برخه کې
په دې برخه کې خلکو ته ډېر
احترام کیږي وای چې مشه سره یو لري چې دا بلانکې غم دی یا نه دی.
مهربانی تاسو نظر مونږ واخیسته باید پلټنی وشي هغې نه وروسته یو څوک مجرم وګڼل شي. خیر اوسئ, تاسو معلومات کافي زیاتو اوریدونکی بلم لرو کریمي صاحب تر څو یو پوښتنه واخیستلی شو. مهربانی تاسو ځان معرفي کوئ, نظر مو د خپرونې په اړه زموږ د موضوع په اړه.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام, له کوم ځای نه؟ پښتون. ډېر خیر راغلی, خیر راغلی مهرباني.
بله محترم, زه در چې ستاسو پروګرام مو ان شاء الله تعالی د اینه همکاري خالص پښتون یم. زما نظر په دې باره کې دا دی چې موږ په سیمه کې هم داسې حالتونه پیښېږي چې غل یو یو متهم بل وي, او دا مشران خلک چې دي, یعنی زموږ په سیمه کې هم دا ډېر خلک د مشرانو په کول کوي. زما نظر په باره کې دا دی, فکر نه کوي چې د شوه په خپله دلاور خان جوړ کړي, ولې د نسیم سره په خپل هغې د کورزنې پر سر باندې شالې هم درلوده. دا خو په هر صورت, او یو پوښتنه مې د میلمه څه دا ده چې دا غل څنګه اوس غل لا دې مبهم غل هم پیدا نه شو, غل هم نسیم وخوړ له 15 فیصد. که چېرې دغسې یو خبرې را ځي نو دا غل څوک باید پیدا شي, څوک چې د همکاري باید د چا لخوا وشي, او که چېرې بیا غل پیدا شي غل خو نه هکه سړي خوړلی دي په قانون کې, دغه بل سړي ته چې غل پیدا شو یا چا د شو جوړه کړې وه د دغه د غرامت جزا شته که نه شته, څومره غرامت ورکولی
شي. او مهرباني حتمن د ډرامې په پاتې برخو کې هم دا موضوعات شامل دي چې چا نه حق وال ورکړي هغه باید څه غرامت ورکړي. حتمن تاسو ډرامه راتلونکي کې هم اورئ د تل په څیر, او زموږ سره همیشنی همکار یې انشاءالله کریمي به درته ځواب درکړي چې حتمن هغوی د جزا لاندې قانوني تعقیب لاندې راځي.
او که یو لکه چې ما واورېده په ډرامه باندې کې نسیم غل نه و او خلک دوی ته وهلی, خو همدارنګه چې چا دوی ته وهلی بیا چې پلټنه به وشي او پایلې ته ورسېږي چې غل نور خلک ده چې اصلي غل به پیدا شي, چا چې مخکې نسیم ته وهلی دی دا قانوني جزا ورکول کېږي او دا هیڅکله له قانون نه فرار نه شي کولی. خو لکه چې مخکې زما ورور انیف ویل او نبیالله ویل, زه غواړم داسې به وایم چې حکومت چې جدي به نه وي یو بې اعتمادي رامنځته کېږي, د خلکو او د دولت په منځ فاصله پیدا کېږي او دا ډېر بد ده. د دولت وظیفه ده چی؟ د دولت وظیفه ده چې دا مسله تعقیب به وکړي, غل به پیدا به وکړي او دوی ته سزا ته ورکړي.
او نبیالله جان, زموږ سره میلمه نن مدني فعال دی, دا چې تاسو بله پوښتنه وکړه چې څومره غلا باندې څومره سزا ده, دا به انشاءالله راتلونکو خپرونو ته پرېږدو. حتمن موږ به دیني عالمان ولرو او څارنوالان هغې سره به شریکوو. بل اوریدونکي په طرف هم زه خیر اوسې کریمي صاحب زموږ دونکو ته ځواب ورکړو. مهرباني تاسو له کوم ځای نه اړیکه نیولې او نوم مو؟
السلام علیکم ورحمت الله.
وعلیکم السلام. مهرباني رادیو غږ مو بند کړئ, اوس سیده خبرې وکړئ.
خیر سی ټول, زما سلامونه و مالی.
وعلیکم السلام, خیر سی, بخیر راغلی. نوم مو؟
مولوی صاحب راغلم د کابل نه.
بخیر راغلی مهرباني.
خیر اوسئ, زما یو نظر دی او یو می سوال دی.
خبرونه وخت کم دی
مهرباني. اورم
مهرباني لیک زر سر.
که چیرته دولت داسې یو پروګرام او داسې یو هغه پروګرام جوړ کړي چې دغه اصلاحات منځته شي, اوس اکثره دا فلمونه په تلویزیونونو کې چې کوم نشریږي شیان ښیي چې دغه نوی نسل دغه ماشومان داسې تشویقوي چې یو سړی څه رقم انفجار وکړي.
بله,
او څه رقم قتل وکړي, څه رقم انفجار وکړي, څه رقم کوټه وخېږي, دغه شیان ورته ښیي څه رقم وکړي. نو که داسې یو پروګرام ونیولی شي چې دغه د میډیا د طریقه چې
مولوی صاحب ډېره زیاته مهرباني, خپرونې وخت کم دی. خیر ستاسو نظر او نوی وزیر صاحب د اطلاعاتو فرهنګ حتمن ژمنه کړې ده چې اصلاحات به راولي, ګورو چې نوی حکومت په دې برخه کې څه کار کوي. کریمي صاحب, د خپرونې وخت کم دی, اصلا په دې برخه کې چې عامه پوهاوی زیات شي, ناحقه څوک مجرم ونه ګڼل شي, چاته سزا ورنه کړل شي, د خلکو ونډه څه ده, د علماو رول څه دی, د قومي مشرانو رول څه دی, مهرباني.
سیدا,
او تاسو مدني فعالانو په دې برخه کې څه کړی؟
بله, لکه څنګه چې تاسو ویل ټولې خپل دنده ولري، دولت باید خپل دنده ترسره کړي، مولویان، ټولنې فعال او نور خلک. زما په نظر د دولت اساسي کار به دا ده چې خلک ته آگاهي به ورکړي او جدي تعقیب وکړي، او مثلا او د عالمي د دینی عالمانو او پوهانو خبره دا ده چې له دینی مجرا سره خلک ته خبره وکړي چې تاسو ترسو چې جرم ثابت بنوي، ترسو چې یو د محکمه نه فیصله بنوي، هیڅ کله او هیڅ چا حق نه لري چې چاته ووهي او چاته تورن به وکړي. او همدارنګه د مدني ټولنې فعالونو کار دا ده چې مرسته به وکړي خلکو ته او دولت ته
د حق غوښتلو او عدالت
غوښتلو او چې د چا نه حق ضایع نه شي.
ډېره زیاته مهرباني. مدني فعال زموږ سره کریمي صاحب و، خیر اوسې انشاءالله ستاسو حد